احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د یو پلاوي په مشرۍ نن دوحې ته ولاړ. ښاغلی متقی د کابل په هوایي ډګر کې وویل چې له امریکایي لوري سره به د دوی پر حکومت د بندیزونو د لرې کېدو په تړاو خبرې وکړي او پر یو شمېر نورو مسایلو به ورسره وغږېږي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د حکومت پلاوي به سبا د قطر په پلازمېنه دوحه کې سره وګوري. د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د بشري حقونو او افغان ښځو او نجونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ ویلي وو چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل دي. د ملګرو ملتو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالي ستونزو سره مخامخ شوی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مرستیال کارل سکاو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دا غو شپږ اتیا هیوادونو په منځ کې چې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی، لږ تر لږه په 8 هیوادو کې مرستې کمې شوي او یا به ژر کمې شي. د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادو کې سوریه او یمن هم شامل دي. روسیې تېره شپه په دنیپرو ښار کې د اوکراین پر امنیتي دفتر توغندی وویشت چې له کبله یې د هستوګ نوې ودانۍ ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون 9 تنه ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دا حمله خندلې او د راکټي ترهګري بللې ده. په بریتانیا کې تمه ده چې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کالنۍ غونډه کې شاوخوا 40,000 تنه ګډون وکړي. دا کالنۍ غونډه پرون په همشایر کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي. د دې غونډې یو برخوال فراز احمد چې پرون سهار وختي ځان هلته رسولی وای دا غونډه له دې سره مرسته کوي چې د اسلام په اړه ناوړه تعبیرونه پای ته ورسیږي او نړیوالو ته وښودل شي چې مسلمانان څه ډول عقاید لري. دا په بریتانیا کې د مسلمانانو 50 ستره کالنۍ غونډه ده. دا غونډه د 500,000 رضاکارو په مرسته جوړی شي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن سویډن د ایټالیا لوبډلې ته په 5 ماتې ورکړه. په بله لوبه کې فرانسې له برازیل څخه 2-1 په وړاندې لوبه وګټله او د نن ورځې په درېیمه لوبه کې چې د پاناما او جامیکا ترمنځ و جامیکا یو ګول وکړه او دا لوبه 1-0 په وړاندې وګټله. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبي د نړۍ د 20 ملي لوبډلو ترمنځ په 2 ګروپونو کې د جولای په 6 پیل شوې. د دې جام قربانه نیوزیلند او استرالیا دي او د اگست په 6 به پای لوبه ترسره شي. اسد رډو په منځني څه په ټول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. یونیسف په افغانستان کې د فقر زیاتوالي ته په خپل نوی راپور کې اندیشنه څرګنده کړې.
واته مې شکیږي لا زیات چې کار مې نشته، کسب مې نشته، د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دي، نو که خپل هر څه وکړم مې
خورو را کار کسب مې نشته د چې خپل بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم.
پرې خبرونه کې په افغانستان کې د نجونو د شونځو په اړه د طالبانو د یو چارواکي نوی څرګندونه هم لرو. د خاص کونړ خلک د هغه سړک درغاونې هیله لري چې دوی په خوا په خپل جوړ کړي.
شالای در غرانی سیمه ده او کچا سرک چې دی ولوسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والي دي.
نور مطالب هم لرو کتر لسو بجو لازد رادیو سره وي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوی راپور کې ویلي چې روان میلادي کال 9 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف د اټکل له مخې د روان میلادي کال د 100 اکتوبر میاشتو ترمنځ به 45.3% اړمند خلک چې د افغانستان 15% نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. د یونیسف په باور د ښځو د کار مخنیوی پرته له شکه چې د مؤسسو د مرستو پر رسولو منفي اغېز کوي. یونیسف وایي سږ کال افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په دې هیواد کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه بنسټ په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي، د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر 28.3 میلیونه و، خو په مئی میاشت کې دا شمیر 9.2 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. په راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال له وروستیو دریو میاشتو را په دې خوا د بشري مرستو د رسولو چاره له ناوړه وضعیت سره مخ شوې، ځکه د راپور په ټکو لا هم د طالبانو له لورې په موسساتو کې د ښځو په کار بندیز دوام لري او دغه چارې د مرستو رسولو پروسه له ستونزو سره مخ کړي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګوه، چې لامل یې ډېری ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د یونیسف په نوي راپور کې راغلی دی د خوړو برابرولو په برخه کې لشته فعالیتونو سره سره زموږ اټکل ښیي چې د روان میلادي کال د مئی او اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3 میلیونه اړمن خلک چې د افغانستان 15% نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. په راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال په ژمي موسم کې خلک د خوړو د نه خوندیتوب لاړخه ډېر ځپل شوي وو او دغه شان په یو شمېر ولایتونو کې خلک له شدیدو تنفسي ناروغیو سره مخ وو، چې لامل یې 306 کسانو خپل ژوند وبایلو. یونیسف وایي سږ کال افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي. د ننګرهار اوسیدونکي سمیع الله دولت زی
واته میاشت کېږي لا زیات چې کار مې نشته، کسب مې نشته، د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دی، نو که خپل هر څه وکړم، مثال یا چای یا ډوډۍ یا دا وخورم یا ونه خورم، خو هېڅ سوچ فکر مې نشته دی. خو ماشومان خو نه غواړي، کنه ماشومان خپل چې کور لږ ډېر د بیکارۍ د وجه بېخي زه کور ته تللی نشم، کور لږ ماشومان نه خپل نفقه غواړي، ما سره دومره عاید نشته.
د کابل اوسیدونکي جعفر ازادي راډیو ته وویل
وروره کار قسم نشته ده چې خپل بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم، بېخي داسې تنګ راغلی یم د بیکارۍ د وجې نه چې هېڅ پیران یم، څه وکړم، څوک کار ته هغه رقم ته زما مزدوري نشته ده، نه څه مې مزدورۍ ته بهي حالات په هغه رقم دي، خلک باور نه لري، حیران یم څه وکړم، بېخي رانه طرف غلط ده.
دا شکایتونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP اعلان کړی چې د شپږ اتیا هیوادونو له ډلې چې دوی پکې فعالیت کوي، د افغانستان او سوریې په ګډون په 3 هیوادونو کې د خپلو مرستو کچه راکمه کړې. د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو تیره ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د غیداره اړ شو چې د بیړنیو مرستو کچه له 15.5% ته راکښته کړي. نوموړي ویلي چې د روان کال په مئی میاشت کې دوی 8 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو وړتیا لرله، خو اوس دا کچه 15 میلیونه کسانو ته راټیټه شوې او تر اکتوبر میاشتې پورې هر میاشت له 15 میلیونه کسانو سره مرسته کولی شي. دغه ادارې تر دې وړاندې د بودیجې د کمښت خبرداری ورکړې او ویلي وو چې یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هر میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او له هغې وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونه لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د روان جولای میاشتې په 21مه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2020 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 1.5% کموالی راغلی، چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 1.4 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي سږ کال په افغانستان کې 23 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
راپور کې مو واورېدل چې یونیسف په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د بېوزلو کسانو شمېر په زیاتېدو دی. په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ستونزې څه دي؟ دا پوښتنه خاطر پردې سمرکې په پیل کې د اقتصادي چارو له کارپوه آزرخش حافظي څخه کړې.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دوی راپور ورکړي که ورنه کې ټول خلکو ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري، د خلکو معیشت بالکل راټیټ شوي دي. مخکې هم د دوی ژوند چندان خوند نه درلودل، خو اوس مهال ډېر مشکلات لري. مخکې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل، د بینالمللي مرستو پر بنسټ انکشافي پروژې وي، او بیا د خارجي قواو شتون دلته ځینې خدمات خپل زموږ د مارکیټ څخه راخیستل، یو تعداد ځای د کار پیدا کېدل، او یو اندازه هم د دوی غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسېدل. نو اوس مهال هغه مصنوعي اقتصاد هم د پخواني حکومت د نسولیدو سره او د خارجي قوتونو د وتلو سره پای ته ورسېدل. اوس موږ اصلي چیره د اقتصاد را معلوم شوي دي چې هغه ډېر وروسته پاتې او مشکلات څخه ډک دي.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون هم یو تازه مورد کې ویلي دي چې د افغانستان درې دېرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ د دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې وینئ؟
یو خو بدبختانه د سیاسي مشکلات تر څنګ دا بشري وضعیت د خلکو ښه نه دی، نور مشکلات هم زیاتېږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. دا ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي، نو په دې خاطر مشکلات هره ورځ لا پسې زیاتېږي.
د دې حالت د کابو کېدو دپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري، تر څو چې اقتصادي ودې ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تعلیم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نشو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي. ځکه چې اوس افغانستان خپل په داخلي امکاناتو باندې محدود پاتې شوي دي، او اوس یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دي. خلک د یو وخت ډوډۍ لري، د بل وخت ډوډۍ نه لري، تقریبا دایمي روژه نیسي، او دا حالت د دوام وړ نه دي. ځکه چې د دې څخه هم بتر کېږي، هر کال تقریبا څلور نیم لکه نوي ځوانان کار قواز سره زیاتېږي. هغوی لپاره کار پکار دي، ځای د کار باید ورته وموندل شي. دغه پخوانۍ خو لا پرېږدي چې دا تقریبا اتیا فیصد خلک وزګار دي، دا هم ور زیاتېږي. هر کال چې تېرېږي زموږ مشکلات زیاتېږي، او د هغې په تناسب سره موږ د مشکلات د حل لپاره ورته کوم برنامه یا کوم پلان ورته نه لرو.
د اقتصادي چارو کارپوه اثر اخش حافظي:
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي دي. بیا
وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباسستان ځایوي غواړي ښوونځي پرته له تبعیزه د ټولو افغانانو پر مخ پرانستل شي. نوموړي د جمعې پر ورځ په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې وویل که څه هم د یو شمېر خلکو په منځ کې د نجونو د زده کړې په اړه مخالفتونه شته، خو په خبرې ډېر وخت دې ته اړتیا نشته، یو وخت ته اړتیا شته چې دا مخالفتونه حل شي. جزئیات په دې راپور کې:
لشاو خو شپږ سبو وو او یو ورځ راهیسې ښوونځي له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ تړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د جمعې په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د عاشورا په مراسمو کې وویل چې د نجونو د تعلیم په اړه ان د خلکو ترمنځ هم اختلاف شته. هغه چې وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټولو افغانانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنه کړې، یو ځل بیا یې د ټولو پر مخ د ښوونځیو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه وکړه.
د مکتبونو او ښوونځیو دروازې د افغانانو پر ټولو طبقو له تبعیض پرته پرانیستل شي، چې دا د دوی شرعي او مسلم حق دی. دلته ځینې اختلافات شته. دا ټولنه چې موږ پیژنو شاوخوا ولایتونو ته ولاړ شو، وبوینو چې که 15 نفره د مکتب په خوا وي، دوه نورې مخالف دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ده دوه لونې چې د ښوونځي په اووم او نهم ټولګي کې وي، له دوو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له زده کړو بې برخې دي. نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال د څرګندونو د یوې برخې په غبرګون کې وکړې.
دا یو بهانه ده چې طالبان پړه پر خلکو اچوي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې نشي، خپله طالبان مخنیوی کوي چې دوی لاړې نشي. ما داسې کس نه دی لیدلی چې ووایي لور مې د درس نه وایي یا ښوونځي ته دې نه ځي. شل کاله وړاندې ولې دا خبره نه کوله؟
د زده کړې د برخې فعال شیردل پاتون هم ورته نظر لري. هغه وایي
ویشتمې پېړۍ کې داسې کورنۍ نشته، ټولو خلکو زینتونه جوړ دي، او که کم کورنۍ عیان داسې پاتې شاید هغه ته بس چا زینت نه وي ورکړی، مفوهۍ به نه وي رسېدلی. خو په مجموع کې ټول افغانستان علم ته اړتیا لري، عصري علومو ته، او عصري علوم په شر هنر باندې فرض دی. باید ټول د افغانستان هر وګړی او دا علم را خپل کړي.
فرزانه هغه نجلۍ چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا ښوونځي ته له تګ څخه منع شوې، وایي چې له زده کړو بې برخې کېدل د نوموړې او د دې په شان د نورو نجونو لپاره ناوړه پایلې لري.
نه فقط ما، بلکې
نه یوازې زه، بلکې د افغانستان ټول نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. او د دې تر څنګ په دې دوو کلونو کې نجونې د روحي فشار لاندې وي او د زده کړو انګیزه یې له لاسه ورکړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موی محمد یونس راشد د پنجشنبې په ورځ په خوست ولایت کې په یوې ناسته کې وویل څو چې نجونې په مکمله توګه اسلامي چوکاټ ته برابرې نه شي، ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. یوه ورځ مخکې ترې د طالبانو حکومت د دعوت او ارشاد رئیس محمد هاشم شهید ورور د علومو اکاډمۍ د غوره زده کوونکو په سین غونډه کې وویل د عصري علومو زده کړې فرض نه دي او یوازې د اسلامي علومو زده کړې په نر او ښځه فرض دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د زمري په درېمه نیټه په هرات ولایت کې په یوې ناسته کې وویل چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د دوی ترمنځ یوه اختلافي مسله ده چې د دې موضوع حل وخت ته اړتیا لري. په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي ته تلو منع کړې، او شاوخوا اته میاشتې وړاندې یې پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز ولګوه. که څه هم دغه بندیزونه د نړۍ په کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
نن د زمري ومه د افغانستان د بیرغ ورځ ده. د افغانستان درې رنګه بیرغ تور، سور او زرغون لومړی ځل په 1908 لمریز کال کې د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت په لویه جرګه کې تصویب شو. تر دې وروسته په موقتي ډول یو ځل د لنډې مودې لپاره د امیر حبیب الله کلکاني په وخت، بیا د خلق دیموکراتیک حکومت په وخت دا رنګونه یو څو وخته بدل شول. بیرته د وخت حکومت د بیرغ پخواني رنګ ته مخه کړه. بیا په نویه ملسیزه کې د کورنیو جګړو پر مهال د بیرغ کیسه پاتې شوه، او کله چې د طالبانو حکومت په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د برید پر مهال نسکوره شو، د افغانستان بیرغ بیرته پخوانی تور سپین او زرغون شو. تر وړم کال پورې لا دا بیرغ و د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته پر دولتي ادارو سپین بیرغ رپیشي، خو دوی تر اوسه اساسي قانون نه لري چې معلومه شي چې کوم بیرغ مني. البته طالبانو د بیا واکمنۍ په لومړیو ورځو کې ویلي وو چې د ظاهر شاه د وخت د 1946 کال اساسي قانون نافذ دی. په هغه قانون کې د افغانستان بیرغ درې رنګه دی: تور، سور او زرغون.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
په کابل کې د یخچالونو یو شمیر پلورونکي په دې ګرم موسم کې د پلور له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت د دورې په پرتله سږ کال د خصوصي بنسټونو د فعالیت ته کموالي او د خلکو د کمزور اقتصاد له امله د دوی پلور کم شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ورځو کې د کابل ښار د تودوخ شدت 15 درجو ته د رسیدو وړاندوینه شوې او د یخولو وسایلو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، د برېښنایي وسایلو په ځانګړې توګه د یخولو وسایلو یو شمیر پلورونکي د پلور له کموالي شکایت کوي. یاد هټیوال چې د نادر پښتون واټ پر سر د یخچالونو، پریزرونو او د کولرو په ګډون د یخې هوا جوړولو بیلابیل وسایل پلوري، وایي د تیر جمهوري حکومت د وروستیو کلونو په پرتله په پلور کې 50% کمواله راغله ده. یو له دغه هټیوالو بشیر احمد آزادی رادیو ته ویل
په هغه وخت کې د خصوصي سکتور ډیری شرکتونه او دفترونه وو، او کورونه یو ښه اقتصاد درلود. دفترونو ټول کارمندان درلودل. دوی موږ ته فرمایش راکوه دوی برېښنایي وسایل لکه یخچالونه ایسی اخیستي، مګر اوس ښه اقتصاد نه لري او زموږ کار 50% کم شوی دی.
د برېښنایي وسایلو یو بل پلورونکی عمر هم ورته شکایت لري او وایي اوس چې هوا ډېره ګرمه ده باید ښه خرڅلاو ولري خو په خبره یې پلوري ښه نه دی.
زه په نادر پښتون جاده کې د یخچالونو، فریزرونو، پکو او نورو برېښنایي وسایلو پلورنځی لرم. له سهار راهیسه په دوکان کې یم، هیڅ کار نشته. د دوکان کرایه پر موږ تاوان ده. کله چې د خلکو اقتصاد ښه نه وي او دوی نشي کولی یخچال او فریزر واخلي، موږ د کور او دوکان کرایه څنګه ورکړو؟
دغه دکانداران وایي چې په تیرو کلونو کې د اوړي په موسم کې د دوی بازار ډیر ګرم وو. په ورته وخت کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په تیر حکومت کې ښه کاروبار درلود او اوس بیکاره دي او یا اقتصاد ښه نه دی وایي د یخولو وسایل په لوړه بیه نشي اخیستلی. له دوی څخه یوه مسیح ازادي راډیو ته وویل د کابل خاري وبله وسیدون کې ماجبین چې نوموړي خپل او خاوندې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال رسمي دندې درلودې وای چې اوس بیکاره دي. نوموړي ویل د اقتصادي ستونزو له امله د یخې هوا وسایل برابرول ستونزمن دي.
زمون نارینه په کور کې دی او زه په خپله له دندې ګوښه شوی یم. دا مهال موږ د اوړي په ګرمۍ کې یو منظمه برېښنا نه لرو، د جنراتور د چلولو او سولر د اخیستلو توان نه لرو. ډېری خلک چې اقتصادي ستونزې لري حتی د پکې د اخیستلو توان هم نه لري.
د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي د اړتیا او ښه اقتصاد د نه لرلو له امله په دې ورځو شپو کې سخته ګرمي زغمي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې وضعیت خراب شوی او دې وضعیت ټول سکتورونه اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د وروستي راپور له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 9.2 میلیونو ته لوړ شوی دی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولې درې اوسیدونکو د سړک له خرابوالي او کندو کپروالي شکایت کوي. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندویو مؤسسو غواړي چې سړک ورته جوړ کړي او ستونزې هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالۍ ولې دره چې په لوړو ساحو کې د ډیورند کرخه هم تیره شوې، په تیرو سبانې دوه لسیزو کې پکې د جګړو، د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو او د نورو لاملونو په وجه د آبادۍ چارې نه دي ترسره شوي. اوسیدونکي وایي سړک یې په خپلو مټو او مصارفو جوړ کړی. دغه سړک اوس د بارانونو او سیلابونو په وجه د موټرو له تګ راتګ وتلې او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. مالک تاوس خان او ګل رحمان.
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سړک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والي دی. حکومت دغه سړک نه دی جوړ کړی، بلکې ولسونو جوړ کړی دی. هغه کلو او بانډو ته ایستلی دی چې هغې کې دوی اوسیږي، موږ پاتې کیږو. دغه سړک موږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې موږ په خپل لاس والی دی. هیڅ پوخ سړک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټر وچلي.
دا جوړ شوی دی، موږ یې دا کاڼي ته ورته و موندې جوړ شوی دی. لاندې لکه والو چې سیلاب راشي بیا په خرم نه ځي.
ملک تاوس خان راته وویل که څه هم چې د سړک خرابوالي په وجه زیات مشکلات ګالي، خو له ټولو زیات ځورونکی د ښځینه ناروغانو انتقال دی.
په دې سړک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې موږ ډېر تیز اوریږو، زموږ ولسونه تیز اوریږي، هغه دا دی چې د ښځې ولادت په صورت کې چې د ښځې ولادت کېږي بیا په دغه صورت کې موږ ډېر زوریږو، ځکه موږ ته مشکلې انتقال د دغه مریض، انتقال د دغه زوریدلې ښځې شفاخانې ته، کلینیک ته.
دوی له اوسني حکومت او مرستندویو ټولنو غواړي چې د سړک بیا رغولو کې دی ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې حکومتي مسؤلین وایي د ولایت ډېرې سیمې سړکونه نه لري، کوم چې خلکو په خپلو لاسونو او وسایلو وهلي یا ورته د ملي پیوستونو او یا نورو پروګرامونو لخوا جوړ شوي. ډېرې بارانونو او سیلابونو تخریب کړي او بیا رغولو ته اړتیا لري. دوی له مرستندویو ټولنو غواړي چې د کونړ د یادې ستونزې هواري کې خلکو سره پوره همکاري وکړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د کونړ شالې ولې درچه په تیرو څو لسیزو جګړو او نامنیو کې پاکستانی ځواکونو لوړو څوکو ته د ډیورند فرضي کرښه رارسولې. په داسې حال کې د سرکونو نشتوالی او کنډو کفروالی شکایت کوي چې په یاد ولایت کې تیرو بارانونو د نورو سیمو سرکونه هم خراب کړي او له کارې وستلی دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تر نه نیمه بجو وروسته د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې د شوزو پروګرام نیمه نړۍ لرو. دمګړی به د سپورت نړۍ ته مخ کړو. د کرکټ له ډګره د انګلستان او استرالیا ترمنځ 500 ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې چې لومړی ځل انګلستان بیټنګ کړی وو 283 منډې جوړې کړې وې. ټول لوبغاړي سوسیدلي وو. په ځواب کې استرالیا 295 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. اوس انګلستان د دوهم ځل لپاره بیټنګ کوي. 3 شپېته منډې کړې دي. 6 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د کرکټ له ډګره بله لوبه د ویسټ انډیز او د هند ترمنځ دا یوه ورځنۍ لوبه ده. تر دې دمه په 4 ورونو کې یعنې 3.3 ورونو کې د انګلستان د هند وبخشي و لوبغاړي سوسیدلي دي. 145 منډې کړي دي. د فوټبال له ډګره د شزینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې به سبا ناروې له فلیپین سره، جنوبي کوریا له مراکش سره، سویس له نیوزیلند سره او جرمني له کولمبیا سره لوبه وکړي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو سره رسیدلي پیغامونه.
ازادي راډیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد لغمان څخه مې دا پیغام پرې کړی دی تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دا کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې خودو باندې و چې موږ پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې لیدي او ستونزې ورته جوړېږي. د لکه بله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول پلوړه بیا کسوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس په د عبارت په وخت کې خود چې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیاد رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیاد رسېدلې وي، خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي. بېخي هغه بیې راکبه کړی دا په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیې راټي.
جانان ہمند ولایت نہر اسرائیل اور سوری سبت میسج پیر دوں گا غلط خبر کی شو کہ اس کا نہ کی بچر افغان میسم فرموش شاو خوا فا دور زکچ دا شرط بھی کی نیم کلومیٹر لار ہم نہ دل تو شبکے سر خراب یورو دز مجھ جو سو کو دز مجھ مشکل لے حل.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم. ورور موږ سیمه کې خدای نسته، نو موږ د حکومت څخه ورکوو چارواکو ته دا غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بېسیم انتن ودرئ.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ ته څخه دا پیغام پرېږدم. دا زما ځاکتر مسلین ورسوي. دغه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته. د چاک وبه نه پیدا کېږي. د ګرد قانون وسو غواړي او بل دا بازار نه شری لري، نه د بازار نور اکمالات ور برابر دی. دا بازار خورین بازار دی، نړیدلې بازار دی. زموږ د مسلینو دا هیله ده چې زموږ بازار راته جوړ کړي. موږ غم وخوري پر دغه دکانو باندې لوس طالبان محصول ټولوي پر دغه حال باندې چې نه چری ورته کښې نه مخته سایوان لري نه وبسته پکښې. یو سړی د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې 19 برمې ولیدي. په 19 کې یو څک نه دی کړي. ډېره بې حده بدکلي او ستړیا او وچکلي ده. دغه بازار دی، دغه د ولسوالۍ خود د ولسوالۍ بازار.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمېره ده 00 400 22 11 1 4 2 1.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې ولولئ ونیسئ او هغه راپورونه سي د ازادي راډیو له لارې خبرو د هغوی متن